یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه لی بینټ په یو ټویټ کې چې بیګا یې کړې ده خبره کړې ده، هغه زده کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو تر څنګ درېږي او د حق غوښتنې کوي. طالبانو له شپږم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلې دي. د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تیرونه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګو. امریکا قطر او د نړۍ شاخوا اتلسو بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، د بورسیې د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ پانتونونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو ته کامیابي هم شي، ښایي طالبان ورته د بهر تګ اجازه ورنه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسنترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکراین په پلازمینه کیف سربیره د بریدونې د نوې څپې د دغه هیواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بحیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم برخه کړی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل چې د تیرې فبروري په 24مه پیل شوی لا هم دوام لري. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړی پیلی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې استوري ایډیسن ارنستن د نیمس ټو چې د پنځم بی په ورځ د دسمبر په 19مه د دوه اتیا کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلې، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلی لور کلی په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړې و او لیکلې دي: موږ الله تاسو سره مینه لرو، تاسو آرام اوسئ. ازادي راډیو نو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. څلورو غیر لوی دولتي موسسو خبرداري ورکړی دی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې به درته په ډېره راپور او شننه ولرو. په پاکستان کې تر اوسه په زرهاو افغانان بندیان دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه او ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
وړاندې په خبرونه کې مو د هغې افغانو بندیانو مدافع وکیل سره خبرې کړې دي چې د دې افغانانو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. په ختیځ نورستان کې د کجزو او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ د یو نوي کلنې دښمنۍ پای ته رسېدو وروسته اوس ځایي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپنا، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
اوس چې سوله شوې ده زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس چې موږ هلته زه خپل کورونه جوړوو، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ورژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې جنې او خزي لکار کولو را وګرځولې. جزئیات په دومره ځهیر ملور
څلورو لوی غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د جنو خوځو د کاربندیز لپاره کړې ورسته خپل چاري ځندولې. خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90 سلنه افغانان له فقر او بیوزلۍ سره مخ کیدون کیدي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سی، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 14 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبری کانفرنس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خبرې کړې له طالبانو غوښتي چې هر سشر په نه دولتي مؤسسو کې په افغان خوځو د کار بندیز پرې کړه بیرته واخلي. د کانفرنس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشر انګر اشینګ ویلي طالبانو او داسې حال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولې چې د وګو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینه و شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلې او دوی لیولوي بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړې دوی نشي کولای د خپلو خزینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپل برنامه پیل کړي ماشومان به مړ شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبری کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلی ویلي خزینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکي پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا ان آر سی سیمه ایز رئیس ایدم کمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینهوو او ښځو دواړو لپاره بېل خنډ لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه. خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان جون او ښځو ته چې د په خبر حقونه یې نقص کیږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ ولاړ دی. هغه افغان جون او ښځو غوښتي چې تسلیم نشي او دوی باید د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان جون او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډیرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
راپور کې مو واوریدل چې څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړې چې طالبان سمدستي په نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز لري نکړي. په افغانستان کې به د خزو ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولې د نړیوالو سازمانونو موسسو اندېښنې زیات شوې دي. د دوی په باور دغه پریکړه به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن پراخ کړي. خو دا چې ولې د طالبانو حکومت په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو ژوند نمړیتوب نه لري او د دغه پریکړې پایله به څه وي، زموږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتني د ښځو له حقونو فعال نجيبي ایوبي سره په دې مرکه کې کړی دی.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولی دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. د هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دي په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولې د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساس شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره طالبان یو ګروه ده چې کسام زانتا سیاسی گروهی خو اغوی یو جنگی گروه ده او زه فکر کوم چې اغوی ډیر بلد نه دی په دغه انکشافاتو کې چې نلای پکچه رامسته شوی دی او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غوالي دغه نیو غوښتنې دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دی ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي او هغوی نشي کولی هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنګ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي کار وکړي او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله ښځې تعلیم کوله
بلې آغلی ایوبی تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالې موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو له مخې په افغانستان کې بشری مرستې هم راکموي یا بندوي دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي
هم تاسو هم کله چې د نلای خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدل فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې دغه تسلیمونه او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله او هغوی ډیر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وخیت په دغه تصمیم باندې خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډیریږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي
خاطر پرده سوی چه ده خزو لحقون و فعال نجبی ایبی سره یا ده طالبان و ده حق پریکر بر خبر کولی چه دوی پا غیر دولتی موسو که خزی لکر کول را گرزولی دی
ازادی راژیو پا لندو چپو پا نولس یوشت او پینزوشت مترو واوری ده کلو هرتز پیساب ازادی راژیو پا دولت زر اویا دولت زر یو سلو چلویخت دیار لزر اتسوا شپیت او پینز لزر شپکسوا چلویخ کلو هرتز او ریده لائشه
بیا بام دا افغانستان یو بلی مسئله تتم شو پا سلگون و بیا اسناد افغانان چه دا پاکستان کراچی خار تا دا در منل لپارت للی اوز هم دا پاکستان پزندانو نو کیده دا یو افغان کتوال زوی ازاده راڈیو تو ول چه پلاری دا پاکستان پزندان که مر شوی او موری لهم پزندان کیده تفصیل بپتی راپور کیوار
فواد یارمل د فاریاب ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په پنځمه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي وو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و له څلوېښتو ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره
با اسناد دستاشته کې ډاکټر برشان داده بود که
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي وو ډاکټر ویلي وو هر امیش ته معنی لپاره راشي دا بیر تولا شي تاسو په همدغه اسناد دلته راتلای شي د ډاکټر اسناد په لاس کې وو دوی د سپین بولدک له پولیس خوا وختل او کراچۍ ته ولاړل هلته د پولیسو لخوا ونیول شول څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې وروسته پلار مې په زندان کې مړ شو مور مې ماما مې او میرمنې لا هم په زندان کې دي
خانم ممایم د زندان است
په پا پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منازه کاکړ د فواد زیارمل د پلان مړینه تاییدوي نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لیږدولو هڅې روانې دي
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جنار روغتون کې اسا ورکړه دا هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو څه کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده دا کس بیمار وو همدارنګ د میرمن هم په جیل کې بند ده پری ګل بیبی هغه هم بیمار ده مونږ تر اوسه هغه ته دا حال نه دی ورکړی
داغلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نګدی 1520 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 دی او په کراچی کې نګدی 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشکیدو په حل کې دي چې خځې ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
باقی کیس تاسو حسابش معلوم نشته.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډېری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولې دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډېر بد حالت کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسامیه ونړیواله مسله د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې پلاردی. دریاویا کلن بنیامین نتنیاهو د دوهم ځل لپاره د اسرائیل د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. د تر دې وړاندې شاو خوش پړس کله واک په لاس کې درلود. تفصیل په دسمه سره ونور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپیښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د شیګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بل برخه کې دی ته په اشاره چې د حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دوه جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي. خبرداري ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیچ د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د ایله لومړنۍ یو کسانو څخه لري چې د فلسطین او اسرائیل د دوه دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دوه ملتونو لپاره د دوه دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران لاتومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنځشنبې په ورځ د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپور کې مواردل چې د اسرائیلو نوی نمړي وزیر نتانیاهو لوړ کړی د امریکا ورته سترګې پلار د چې بیرته وای په خانه اړیکې سره ورغېږي. اوس هم د فوټبال لډګره د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلی لوبغاړی پیلی لدې نړۍ سترګې پټکړي. په دې راپور کې چې صفی الله ستنګزي چمتو کړی ده د پلی ژوند ته کتنه شوې ده.
د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړی پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوري اډسن ارنتس نسیمنتو د پنځمې پورز د دسمبر په 19مه د 28 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیر پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي ل 2021 کال راځي د کولمو د سرطان ناروغي درلوده او تر درملنې لاندې وو. د پلیلور کلی نسیمنتو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او سره ویلي کله مغل تاسو سره ډیر مینه لرو آرام اوسئ. پلی چې د قطر د 2022 نړیوال جام له پیل سره سم پروختون کې بستر شو خپل عزیزانو ته په یو پیغام کې ویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مو اوسئ او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 2500 لوبو کې 2 لسیزو 1 اتیا ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلی مشهور شو چې د بیل اپ نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلی اخیستی و. پلی چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل د 1900 اته پنسم کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې تر سره شو نړیوال وو پیژند. هغه وخت یوازې 19 کال عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلی شهرت داسې و چې په 1918 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې واد کې یو ننداره تر سره کړي. هغه چې د تور ملغلري یا موتی په نوم پیژندل کېده، په 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصائیې لخوا د څو دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د فوټبال معتبرې مجلې لخوا د پیړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1999 کال کې هغه ته د برېټانیا د ملکې الیزابت دویمې لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافي لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په شلمه پیړۍ کې د سلو خورا اغیزناکو او مهمو شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلی د رونالد ریګن د ولسمشری په وخت کې د متحدو ایالاتونو ته سفر وکړ، د امریکا ولسمشر ورمخکې شو او ورته ویل، زه ولسمشر رونالد ریګن یم، مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ، ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارزې په څو فلمونو او ټلویزیوني سریالونو کې هم کار وکړ.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا UNSC له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 28 نیټه وویل، هغه فرمان چې د دسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو منع کوي، د ښځو له حقونو او بشر دوستانه اصولو څخه یو بل ښکاره سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره ښځو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لاره موندلې ده. طالبانو د شنبه په ورځ د دسمبر په 24 نیټه ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، او د تیری اونۍ د سه شنبه په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیري مرسو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څخه زیات وو، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور وو، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مرسو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت دویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څنګه کې یو افسر وو. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله د هیواد اشغال کړی وو. مقالې له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې د ویلي وو کله چې دی سخت ټپي وو د افغان دشمنانو دی وژغوره او د ده درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړې دی. د مقالې په وینا عبدالله په هرات کې په یو میوزیم کې کار کاوه.
وسبم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کرزو او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ یو نوی کلنه دښمنۍ پایت رسیدلې، چې وروسته چې دغه دښمنۍ له پایت رسیدو وروسته اوسې ځای اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د سرپنا سربندونو ویالو سړکونه او نور سنتیا وختنه کوي. د دوی په وینا چې کورنۍ د مقابل لوري له خوا سوځول شوي، او یا هم د دوی د کډوالۍ او د خلکو د نشټون په وجه ړنګ شوي، چې اوس هم هغه شان
ټینډر پراته دي او د اوسېدو وړ نه دي. په پای ته رسیدلې دښمنۍ کې د مالی زیانونو تر څنګ لڅلور سو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده، چې د طالبانو د حکومت او یو شمېر دینی عالمانو پر منځګړیتوب په شاوخوا صدر شو ورځې وړاندې دغه دښمنۍ پای ته ورسېده. تفصیل به د زموږ ځای همکار په دې راپور کې وره.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ په نږدې سل کلن دښمنۍ کې دواړو خواو مالی او ځاني زیانونه لیدلي، چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو له نشتون سره مخ دي. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسیدونکي دي او څه د پاسه دوه لسیزو څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وایي پر شوی روغه جوړه خوختي او غواړي بیرته خپل کلی او سیمې ته ستانه شي، خو هلته یې کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللې دي.
اوس چې سوله شوې زمونږ کورونه وران دي، همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښ کې ډېر ستونزې دي، تعلیمي برخه کې نو اوس زمونږ هلته زه خپل کورونه جوړوم، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته، خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو زمونږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پخو غورځولي اقتصاد کمزوری شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکو به اوسې په سیمه کې امنیت تامین شوی نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته پکار دي چې دوی ته د سرپانا ترڅنګ د سرکونو، خونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کومه طرف غنی یا کوم مشکلات چې مخکې دي سلو نوي کلونو کې رامنځته شوي، هغه په خاطر باندې ټول ولسونه دي نه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازۍ کارونه نور پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکو په دوه نوي کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او همدې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړې کړې دي. اوس چې جرګې د دواړو قومونو ترمنځ روغه جوړه کړې، د جرګې د پریکړو عملي کولو او خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د نورستان سرپرست والی او نورو چارواکو سیمې ته سفر کړی و. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
چونکه دغه ساحه کې هیڅ یو کور او آبادی شتون نه لري، نو ولسون ته اوس بنیادی سهولتونه رامنځته کولو کې جناب والی صاحب ولایتي پرسنل ټول کوشش کوي لګیا دي. خیریه بنسټونه او نړیوال مؤسساتونه مغوښتنه داده چې دغه برخه کې د خپلې همکارۍ ونسپموي تر څو دغه چې 8000 نفوس دي دغه ساحه ته چستنیږي، نو بنیادی هیڅ سهولت هلته شتون نه لري. ډومبه د سړک مسله ده او بیا کلینیک، مکتبونه دي او دارنګي سربندونه، جماعتونه او مدرسې هیڅ نلری، نو خلک چې ورزینو سرپنا سره سره دغه نور سہولتونه ته هم اړتیا لري.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او کوشتوز قومونو ترمنځ دوه نوي کلنه دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیږي چې په دومره اوږده موده کې د دغو خلکو کورونه او جماعتونه ړنګ شوي، ویالې، سربندونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي او سرکونه شتون نه لري چې د هر یو جوړولو ته اشده اړتیا ده.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورزو اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنې ګټیالې وي، نو په دې توګه کچېری دوی په کورونو باندې کېنول شي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د بیوزنی پچه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر به نور هم زیات شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډیر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خوندې زمون کار کوي، هغه خوندې په اوسنی وخت په اوسنی شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمون د خوندې پر غاړه چې مونږ تاسو زرب کوی په زر دوزر زنانه زمون خورګان په کار کې موسی کې د څه فکر وکړه چې لزر نفر پای لزر کوزنی په دې نفقه برابرول، اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم، مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر کوي چې 90% په دغه لشمیره چې شو لوړه شوه. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.
د خبرونې دوی منی مای تر رسیدو په دې برخه کې درته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه درته وړاندې کړو. یو یا دونه کوم کچرته مو خبري خبرونه نوی اوریدلې، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په پاڼه چوپتې ازادي رادیو.com د هلته ورشي.